السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او دا نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر وایي د فساد پر ضد مبارزه او حساب ورکونه باید له ټیټ رتبه نه بلکې له لوړپوړو مقاماتو پیل شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د پرانیستي حکومتولۍ په اساس باید خلک له ټولو مسایلو خبر وي. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله زیانمنې شوې سیمې وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي د پرانیستي حکومت ولې په اساس باید خلک له ټولو مسایلو خبر وي. ښاغلی اشرف غنی دا څرګندونې نن د پرانیستي حکومت ولې د مشارکت په غونډه کې په کابل کې وکړې.
حکومتداری باز به زبان ساده ایست.
د وی پرانیستي حکومتولۍ په عامه ژبه دا ده چې خلک پوه شي چې پیسې چیرته مصرفیږي او یا څوک او ولې مقرریږي. هر وزارت مجبوره دی د خپلې مقررې ټول سیستم د خلکو په واک کې ورکړي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې دا ټینګار هم وکړ چې وزارتونه باید د ټولو ناسمو کارونو تشخیص مخکې له مخکې وکړي او د هواري لپاره یې لاس په کار شي. د پرانیستي حکومتولۍ په غونډه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامیچی یاماماتو هم ګډون کړی او ټینګار یې وکړ چې باید ټول تمرکز په دې وي چې له دې پروګرامه خلک ګټه پورته کړي. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي.
امیدوار هستم که دقیق بررسی شوه، تحقیق شوه.
دی وی زه هیله لرم چې دا پیښه سمه وڅېړل شي. اصلا دا پیښې ولې کیږي؟ څنګه متوجه شوي نه دي؟ په هلمند کې لس کسان وژل کیږي او څو نور ټپیانېږي او دا یو درد دی چې زموږ په نورو ستونزو زیاتېږي او د زغم وړ نه دی. مشرانو جرګې ویل هغو کسانو چې بېغوري کړي او افغان پوځیان یې په نښه کړي باید محاکمه شي. افغان چارواکو تایید کړي چې په افغان پوځیانو د هوایي ځواکونو یوې الوتکې بمبار کړی خو ویلي دي د پیښې پوره څېړنه کوي. لس افغان پوځیان د یک شنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. په فندقستان دره کې چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده 2000 کورنۍ اوسېدلې چې د جګړې په سبب ځینې دا کورنۍ له سیمې په تېښته بریالۍ شوي دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس اغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې زر کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلې او په سختو شرایطو کې دي. هغه وویل د پروان ولایت له خوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شویو خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي. د شوی کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړی دي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې جګړه ده او کنټرول هم د طالبانو په لاس کې دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای په 28مه له صدر اعظمۍ لري کړی شوی و. د مسلم لیگ نون د ګوند رئیس په توګه شریف ته نن د ګوند مخکښو غړیو په اسلام آباد کې رای ورکړه. په نواز شریف تور پورې و چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې د سوریې په ختیځ کې په هوایي حملو کې څه باندې 300 داعش جنګیالي وژل شوي او 170 نورې ټپیان دي. د روسیې دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شویو کې د داعش یو مهم او مشهور قمندان اسلام القذافي هم دی چې د قزاقستان هیواد دی. 30 نور وژل شوي جنګیالي د روسیې له جنوبه سوریې ته ورغلي وو. روسیه په وار وار د داعش پولیسو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو له حضور شکایت کړی و. د د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ به د دوه لوی تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار ته چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو وژل شول او 508 نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼې وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی څلور شپېته کلن و. د هوټل له 2.5 منزله کنسرت ته پر ټول شوی خلکو چې شمېر 22000 ته رسیده ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورټوریکو ته ولاړ شي څو د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانو ارزونه وکړي. او وروستی خبر دا چې د هسپانیې په بارسلونا ښار کې نن موترېزینو سړکونه بند کړل او د ملکي خدماتو کارکوونکي هم د کاتالونیا د ټول پوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په غبرګون کار ته نه دي تللي. دا اعتراض وروسته له هغه شوی چې پولیسو د یکشنبې په ورځ د کاتالونیا ایالت د ټول پوښتنې لپاره د رایې ورکونې مرکزونه تړل، چې دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. په شخړو کې شاوخوا 800 کسان ټپیان شوي دي. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول صفی الله ستانگزی واوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حساب ورکونه نه یوازې د حکومت له ټیټ پوړیو چارواکو واخیستل شي او باید لوی فساد هم یوې څنډې ته شي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل ریپورت اورئ. ولسمشر وایي صحي یا روغتیایي برخې ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د افغانستان خلک لازمو صحي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
دموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاد کړي.
مشرانو جرګه وایي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده.
ریاست جمهوری او د اجرایه ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسېدلي دي. موږ ته دغه مشاورین لیست راوستي.
بل لور ته د اصلاحات او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي اوس مهال په هیواد کې نږدې 40000 بستونه خالی دي چې ډیر شر به ورته آزموینه واخیستل شي. د نړۍ په مسایلو کې هم اوري چې د ایران یوې محکمې و اصلاح غوښتونکي سیاستوال په بند محکوم کړل. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د فساد په ضد مبارزه کې او حساب ورکون کې باید ټول افغان مقامات شامل وي. محمد اشرف غنی چې د پرانستي حکومت والي د افتتاح په مراسمو کې خبري کولې ویل چې ځینې ادارې د حساب ورکونې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. په ورته وخت کې پرانستي دولتداري د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیس وایي چې ښه حکومت والي کولای شي د خلکو او حکومت ترمنځ واټن لمانځه یوسی. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په ډېر نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر د دولتداری د فرهنګ په بدلون ټینګار کوي. محمد اشرف خنی چې د نن یې د پرانستې حکومتولۍ د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل دولتي ادارې مکلف دي چې د خپل کار جدیان او کړنې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی غنی د حساب ورکونې اصل مهم بولي او ټینګار کوي چې نه باید یوازې د حکومت ټیټ پوړي چارواکو ته په دې اړه زیات پام وسي.
خلاص حکومت مانا ده چې لکه پاس نه غیر قانونی حکومت سی لکه نه صلاحیت د دې جناب قضا قضات سم چې وینم او تاسو نه فرض غلط حکم ورکړه هغه نه پښتنه وکړي نه لار سړی یا حساب دهی مانا از این نداره که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیرین و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنید.
د دې وړاندې په وار وار د ملي شورا غړو او مدني فعالانو په حکومت د انتقاد تر څنګ غوښتنه کړې و چې لوی مفسدین حساب ورکونې ته نه دي چمتو شوي او یوازې په فساد ککړ ټیټ پروت با حکومتي چارواکي محکمه کیږي. نړیوالې ټولنې هم شفافیت او حساب ورکونه افغان حکومت یو شرط کوي او خپل مرستې ور باندې مشروطې کړې دي. افغان حکومت د فساد او درنو جرمونو پر ضد عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړل او ورسره په خوا کې ژمنه کړې چې حکومتولي کې به شفافیت رامنځته کوي. په ورته وخت کې د پرانستې حکومتولي د مشارکت لپاره د ګډ مدني ارګان د ګمارنې د کمیټې رئیس وایي ښه حکومتولي د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره حکومت زیات مهمه ده.
خو حکومت ولی د آزاد اقتصاد او حکومت د ولس او حکومت د خصوصي سکتور او حکومت د مدني ټولنې او حکومت د سیاسي ګوندونو او حکومت او د نړیوالو ټولنې او حکومت ترمنځ ګټور اړیکې ټینګوي.
د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شفافیت او حساب ورکونې باندې ټینګار وکړ. د چارو افغان کارپوهان وایي چې تر اوسه هم په دې په بودیجوي او عایداتي او مهمو بنسټونو کې شفافیت نه دی رامنځته سوی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان پر راپور کې موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حساب ورکونه نه یوازې د حکومت لټپوړ چارواکو باید واخیستل شي او باید لوی فساد هم یو څنډه شي او لوی مقامات هم که د فساد په مسئلو کې تورن وي باید محاکمه شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا مشرانو جرګې غړي وایي په جمهوری ریاست او جری ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده او باید د دې سلاکارانو لیست زر تر زره دې جرګې ته واستول شي. مشرانو جرګه د سه شنبې ورځې په عمومي جلسه کې پتی ټینګار وکړ چې سلاکاران باید د وړتیا له مخې وګمارل شي، خو افغان حکومت وایي ټول هغه سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. د موضوع جزئیات له ناجی صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې په بهیر انتقاد لري او وایي دغه بهیر شفاف نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سې شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې باید ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره شي.
کسان چې ګمارل کیږي باید د کار وړتیا ولري، د مسؤلیت احساس وکړي او یوازې د دې هدف لپاره باید دغه سلاکاران په دندو ونه ګمارل سي چې د یو څو کسانو رضایت خپل سي. سلاکاران باید هغه کسان وي چې سلا مشورې ورکړي او د دې وړتیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو په کارونو او د دوی د لوړو معاشونو په اړه انتقادونه موجود وو. په ورته وخت کې سناتور شیرمحمد اخونزاده د سه شنبې د ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې دا مهال د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د مشاورینو شمیر زرګونو تنه ته رسیږي.
افغانستان د ریاست جمهوری او د اجرایه ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسیدلي دي. موږ ته دغه مشاورین لیست راوستي، د دې عمر دي راوستي چې عمر یې څومره دی او د دې سواد دي راوستي چې سواد یې څومره دی او د چیش لپاره مقرر شوي دي. کله چې د فارم مقرر شوي تنخواه واخلي او دوی ته موټر ورکول شي او د بانکي ملي څخه دوی تنخواه واخلي، آیا دوی په دې ارزي چې دوی مشاورین
حسم وکړه چې د مشرانو جرګې د دغه ادعا په اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سناتورانو دغه ادعا رد کړې او ویل چې ټول سلاکاران د وړتیا له مخې په دندو ګمارل شوي دي.
ټول مشاورین چې په کوم برخه کې مقرر شوي دي هغوی په هغې برخه کې د لازمې تجربې او پوهې خاوندان دي. د هغوی کار خورا اساسي رول لوبولی دی.
که څه هم اجرایه ریاست د مشاورینو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د سلاکارانو شمیر 50 تنو ته رسیږي چې هر یو یې په میاشتنی ډول تر 2,00,000 افغانیو پورې معاش اخلي. خو یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګه وایي په جمهوری ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده او باید د دغو سلاکارانو لیست ژر تر ژره د جرګې ته واستول شي، خو افغان حکومت وایي ټول سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. که یو خواته د ولسمشر او اجرایي رئیس د ګڼ شمېر سلاکارانو موضوع یادیږي، بل لور ته بیا د افغانستان د اصلاحاتو ملکي خدمتو خپلواک کمیسون وایي اوس مهال په افغانستان کې نږدې 40,000 بستونه خالي دي چې ډېر ژر به ورته ازموینه واخیستل شي. د دې کمیسون شکایتونو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الله امین د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې نږدې 200 کسان بېلابېلو بستونو ته ګمارل دي. د اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون په داسې وخت کې دغه هڅې ذکر چې د ماسترۍ تر سطحې زده کړې کړي ځوانان له یو کل راهیسې بیکاره ګرځي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلوا کمیسون وای اوس مهال په افغانستان کې نږدې 40,000 بستونه خالی دي چې د 10,000 بستونو لپاره به ډیر ژر د ګمارنې پروسه پایل شي. د دې کمیسون شکایتو ته د رسیدنې د بورډ رئیس روح الامین د سه شنبې په ورځ د کمیسون د شپږ میاشتنی راپور د شریکولو په هدف په یوه خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د 200 خالي بستونو لپاره د آزادو سیالیو له لارې ازموینه واخیستل شي. نوموړی وایي چې د خلکو شکایتونو ته په کتو لا هم د ګمارنې په پروسه کې ستونزې موجودې دي چې دوی د ختمولو په هدف هلې ځلې کوي. د وایي څه ډول چې تمه کېده او معقوله وه، د استخدام ټوله پروسه هغسې مخته نه ده تللې، نو په همدې خاطر تاسې د شکایتونو په څېړنه کې ولیدل له بده مرغه په استخدام کې وړتیا ته ترجیح نه ده ورکړل شوې، نو له همدې امله شکایتونه هم موجود دي او دا هر څه د اصلاحاتو پر وړاندې لویه ننګونه ده. ښاغلی امین وایي د یو منظم پلان نه درلودل، د ادارو او کمیسون ترمنځ نه همغږي او د تشکیل او بستونو په منظورۍ کې ځنډ هغه څه دي چې لامل یې د ګمارنې پلان شاته شوی دی. دی دا هم وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې یو دکتور، سل ماستران او 1503 لیسانس استخدام کړي چې په دې کسانو کې 1500 ښځې وي. د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون د استخدام دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه انسانان بیکاره دي. سمو د وړاندې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه یوې مدني ټولنې په خپله ترسره کړې سروې کې ویلي و چې بیکاري د هیواد د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د دې سروې په اساس چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاري له ستونزې زیات ځورېږي. مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل په ګوته شوي چې په هیواد کې بیکاري زیاته کړې ده. وړاندې له دې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي و چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. حکومت دا ژمنه هم کړې چې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به سم زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې حکومت د ګمارنو په برخه کې د وړتیاو پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. له ډلې راحت ګل زیارمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ممکن د دې پروسس سنويشت بیا په نهایت کې اخیری د داسې چا په لاس کې چې واکه اختیارات ټول هغه ته ورکړي چې کاغو وړي او پښتمون شو کاغو وړي او کس ناکام وي.
خاغلی زیارمل غوښتنه وکړه چې افغان حکومت باید د یو منظم میکانیزم لمخې د خالی بستونو د ډکولو په هدف تخصصي ازموینې واخلي تر څو له یوې خوا د دولت بستونه ډک شي او له بلې خوا بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه وایي ممکن روان کال د تیر کال په پرتله د صادراتو په رقم کې 100 میلیونه ډالره ډیروالی راشي. دغه څرګندونې د سوداګرۍ اوسنیو خونې د عملي پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبې په ورځې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وکړې. د سوداګرۍ اوسنیو وزارت وایي د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په بشپړېدو او عملي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د صادراتو د زیاتوالي په هدف هلې ځلې چټکې سوي. د صادراتو ملي ستراتیژي بشپړه سوي او د تایید لپاره د اقتصاد عالی شورا ته هم لیږلې ده. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبې په ورځ د صادراتو د ملي ستراتیژي د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل تیر کال مو د 1550 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال ممکن د 650 میلیونه ډالر رو په ارزښت صادرات ولرو.
سال گذشته ما حدودا به ارزش
غوای تیر کال مو د شاوخوا 1550 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. یو سلو سلیبه زره ټنه میوه مصادره کړي و او ممکن روان کړ یو سلو اویا زره ټنه میوه صادره کړو چې په دې توګه به موږ د صادراتو بیا 650 میلیون ډالر ته اله وړي
تر 650 میلیون ډالر شوه.
که هم خغلی نصر د وارداتو په اړه کره معلومات ورنکړل، خو وی بل چې افغانستان له صادراتو څو چنده زیات واردات لري. عتیق الله نصرت وایي د افغانستان په صادراتو کې قالینې، وچ او تازه میوه، قیمتي ډبرې، زعفران او نور بیلابیل مواد شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له هند سره د هوایي کارګو په پرانستل کېدو سره د میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خونې چارواکي وایي د صادراتو د پراختیا لپاره د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مسوده یې چمتو کړې او د تایید لپاره یې د اقتصاد عالي شورا ته لیږلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه به وکړي چې ژر دغه ستراتیژۍ تایید او پالیسي. د دغه وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی خبریالانو ته وویل د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي.
سوداګري بیلانس طبیعي ده چې زموږ بیلانس په دې معنا چې صادرات او واردات سره انډول شي، برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژۍ د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به موږ کار کوو. دا به لږ وخت نیسي تر څو چې دغه انډول برابر شي، خو ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې دغه هڅې چې حکومت رواني کړي دي دا به یو مثبته نتیجه ولري او ان شاء الله زموږ صادرات به نسبت د نورو کلونو نه ډېر.
د سوداګرۍ د نړیوال مرکز استازي اریک بایچوټ چې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د چمتو کېدو په غونډه کې خبرې کولې د یادې ستراتیژۍ په بشپړ پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به هغه ستونزې چې افغان سوداګر یې په نړیوالو بازارونو کې لري تر ډېره بریده هوارې شي.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
په بلخ ولایت کې د مزار شریف ښاروالۍ په هڅه کې ده چې د ولسمشر د حکم پر اساس خوځو ته د جنسیتي تساوی په خاطر د کار کولو زیاته زمينه برابر کړي. د مزار شریف خاروال محمد نصیر عینی وایي چې ډیر شر به د مزار شریف د نواحیو دوه امریتونه او د خاروالۍ د مرستیالۍ یو پوسټ خوځو ته وسپاري. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف رپورت لري.
د مزار شریف خاروالی هڅه کوي تر څو د ولسمشر د حکم پر اساس په دولتي ادارو کې د جنسیتي تساوی په پام کې نیولو په خاطر یاد بنسټ کې هم زیات شمیر ښځو ته د کار کولو زمينه برابر کړي. د مزار شریف خاروال محمد نصیر عینی وایي چې اوس مهال اته سره نه ښځې په بلخ خاروالی کې د مامور او کارکونکو په توګه دنده ترسره کوي، خو دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د حکم د تطبیق او همدارنګه د یاد خاروالۍ د فعالیتونو د ښوالي په خاطر ډېر شمیر ښځو ته د کار کولو زمينه مساعده کړي. مزار شریف خاروال وایي چې د نواحیو دوه امریتونه او د خاروالی د مرستلې یو بست به ښځو ته ځانګړی کړي. محمد نصیر عینی وایي چې په مزار شریف خاروالی کې د ښځو د کار کولو په پیلېدو سره د دوی د عامه خدماتو سطح هم لوړه شوې ده. هغه وویل
خانم ها وقتی که برشان کار سپردم
ښځو ته کله چې کار سپارل کیږي هغوی په صادقانه توګه ترسره کوي. ښځې نسبت نارینه وو ته زیاتې هلې ځلې کوي. په همدې نسبت زموږ هڅه دا ده چې وکولای شو په ښاروالۍ کې د ښځینه کارکوونکو شمیر زیات کړو تر څو له یوه لوري په اداره کې مو جنسیتي تساوی رعایت شي او له بل لوري د ښاروالۍ فعالیتونه هم چټک او د منلو وړ واوسي. د سه شنبه په ورځ د بلخ ښاروالۍ په دولتي ادارو کې د جنسیتي تساوی پراختیا لپاره د دولتي ادارو په مختلفو سطحو کې د ښځو حضور تر نامه لاندې یو پروګرام هم جوړ کړ چې پکې ډېر شمېر مدني فعالانو، د دولتي ادارو مشرانو او د خصوصي بنسټونو مسؤلینو هم ونډه اخیستې وه. د بلخ ښاروالۍ د جنسیتي تساوی څانګې مشره شازیه حقجوی پاړه وایي دقیقا د دا ډول برنامو جوړول د دولتي ادارو په مختلفو سطحو کې د ښځو د حضور او رهبرۍ په خاطر مثبت او مؤثر ګام دی او کولای شي په تصمیم نیولو کې ښځې صحیح میکړي. په مزار شریف ښاروالۍ کې دا مسله د احساس او لمس وړ ده. د بلخ ولایت څخه د ځوانانو پارلمان غړي مسکا تنین وایي چې نسبت نور ولایتونو ته دلته په دولتي ادارو کې د ښځو مشارکت ښه دی، خو باید د سطحه د مشارکت 30-40% ته ورسیږي. اغلی تنین وویل
ما میخوایم که در ولایت یک معاون باید از
موږ چې د ولایت یو مرستیال لکه زو وسی او همدارنګ خاروالی کې چې دوه مرستیالان لري یو مرستیال باید خزه وسی او په نور دولتي ادارو کې هم د خزو د مشارکت سطح لدی نور هم زیات شي. وایو خزه د ټولنې نیمه برخه برابروي. پم دې شانی حقوق باید مساوي وسی او باید رعایت شي. په داسې حال کې د مزار شریف خاروالی هڅه کوي چې د چارو د ښه تر سره کېدو او عامه خدماتو سطح د لوړوالي په خاطر ډېر شمېر ښځو ته په یادو دولتي بنسټونو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې اوس مهال ډېر شمېر باسواده نجونې او ښځې د کاري فرصت د نشتون له امله له اقتصادي ننګونو سره مخ دي او همدارنګه د ناوړه دودونو د حاکمیت او په دولتي ادارو کې د جنسیتي ځورونې له ویرې ډېر شمېر نور بیا له کوره د باندې کار کولو ته زړه نه ښه کوي. مجیب رحمان حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس بنن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دوړو جرګو د یو شمېر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شو. د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړې. ماتیس به د متحده ایالاتونو له لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او پر وړاندې د ستونزو په اړه خپله ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره ډیلی او کابل ته سفرونه هم وکړل. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 نور سرتیری افغانستان ته استوي. ماتیس د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه څرګندونه وکړې. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې په دې اړه جزئیات مهروي. د ایران یوې محکمې و اصلاح غوښتونکي سیاستوال په بند محکوم کړي او هم یې هغوی په سیاسي ګوندونو کې له غړیتوب او په ټولنیزو رسنیو کې له فعالیت منع کړي دي. په محکوم شویو کې ډېری وتلي سیاسي څېرې هم شامل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د ایران د محکمې لخوا په محکوم شو کې د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمی چې یو اصلاح غوښتونکي څېره بلل کېږي ورور هم شامل دی. محمد رضا خاتمی او شپږو نورو سیاستوالو ته د لږ تر لږه یو کال بند سزا اورول شوي او هم هغوی د دوو کلونو لپاره له سیاسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې له فعالیتونو منع کړی شوي دي. دا خبره د پنځو محکوم شوو مدافع وکیل حجت کرمانی د دوشنبې په ورځ د ایران نیمه رسمي دولتي آژانس ایرنا ته کړې ده. دغه وواړه سیاستوال د جبهې مشارکت ایران اسلامي په نوم د ایران د اصلاح غوښتونکو د ستر ګوند غړي دي. دا هغه ګوند دی چې پر فعالیت په 2010 کال د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د راپورته شوو پراخو اعتراضونو او د حکومت د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې بندیز لګول شوی دی. په دغو انتخاباتو کې د وخت توندلارې ولسمشر محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره غوره شو. حجت کرمانی ویلی چې پنځه ماکلین د رژیم ضد تبلیغ او فعالیت په خاطر مجرم پیژندل شوي او دغه سزا ورکړل شوي دي. ایران سیاسي فعالان، خبریالان او انتقاد کوونکي اکثره وختونه د رژیم ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت ضد فعالیتونو په ګډون د داسو تورونو په خاطر چې بنسټ نه لري په بند محکوموي. ښاغلي کرمانی زیاته کړه د محکمې د فیصلې له مخې د ماکلین دغه راز له دې منع کړی شوي چې د دوو کلونو لپاره په سیاسي ګوندونو کې غړیتوب ولري یا د مطبوعاتو یا ټولنیزو رسنیو له لارې فعالیتونه مخته یوسي. هغه وویل دغه حکم چې محکمې په 13 سپتمبر میاشت کې د تیر کال د تړلو دروازو تر شا د محاکمې وروسته صادر کړی وروستۍ نه دی او کېدای شي د استناف غوښتنه وکړي. یو له وو محکوم شو د پوهنتون استاد محمد رضا جلایپور دی. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغه حکم په اړه راپور تاییدوي خو پر ضد به د استناف غوښتنه وکړي. د النا خبري اژانس راپور له مخې یو اصلاح غوښتونکی محمد نعیمی پور په دوه کلونو بند محکوم شوی دی. د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی تیره اونۍ پرته له دې چې نور جزئیات په ډاګه کړي ویلي وو چې وطن په زندان محکوم شوی او هغوی ته نورې سزاوې اورول شوی چې د هغه دا څرګندونې په ښکاره د همدغو وطنو اصلاح غوښتونکو محکومېدو ته اشاره وه.
یو نوی هندی فلم سینما ته وړاندې کیږي. د هند بالیوډ سینما هر وخت فلمونه بازار ته عرضه کوي خو د دې سینما نوی فلم ته ښایي د دې لپاره رسنیو پام کړی وي چې د سینما ستوری عامر خان دا فلم استایل دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د هند سینما پیشندل شوی څیرې عامر خان د خپل نوی فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوي فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې رویټرز افغانستان ته وویل چې شایي نوې فلمې تر دنګل فلم ډېر مشهور شي.
دا ښه فلم دی. نه پوهېږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي، خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمی ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د یوې مسلمان نجلۍ کې سنندارې ته وړاندې شوې ده. د نجلۍ غواړي چې سندرغاړی شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړې نجلۍ د خپل پلار په ملاتړ ګڼې اتلولۍ کوي، خو دا نوی فلم تر ډېره د یوې ځوان نجلۍ مبارزې ته ځانګړی شوی دی.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورېدل ورسته خبري مجلې